Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن یک شنبه د مریض جرل سوا دونیوی د اقرب یا لړم شپږ وشتمه او د میلادي 2014 د نومبر ولسمه ده. د ازادي رادیو په دې خبری مجله کې چې زه عصمت څاروانی د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم، د مشورتي لوی جرګې د غړو د امنیت لپاره پر تدابیرو له امریکا سره د افغانستان د امنیتي تړون د ځینو جزئیاتو په اړه د ولسمشر د سلاکار د څرګندونو او ځینو نورو موضوعاتو پورونه لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه واوري. د مشورتي لوی جرګې برخوال سرلننه کابل ته رسیږي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي هغه کاروانګر به ونیول شي چې په زیاته پیمانه کوکنار کوي، او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د ایران پر اتمي پروګرام ابتدایي موافقه نږدې وبلله. د خبرونو تفصیل. د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسون چارواکي وایي چې د دې جرګې ګډونوال به لنن څخه کابل ته تک پیل کړي. د دې کمیسون ویندوی عبدالخالق حسیني پشایي ازادي راډیو ته وویل د لړم د میاشتې تر 28 نیټې پورې د جرګې ټول ګډونوال کابل ته رسی شي. نوموړی وایي
چمتووالی کمیسون کارونه نن ان شاء الله بشپړېدو ته نږدې شوی دی. نن به بشپړ شي. د لوی جرګې مشورتي هغه کسان چې د ولایتو له خوا نه معرفي شوي دي او د کمیسون له خوا نه منل شوي دي د میلمنو راتګ سره د نن نه شروع کیږي. کابل ته به په خیر سره را رسیږي.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د سلا مشورې لپاره په جوړیدونکې لویې جرګه کې به 2500 کسان ګډون وکړي. د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي هغه کاروانګر به ونیول شي چې په پراخه پیمانه په زیات ځمکه کوکنار کوي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې د وزارت سلاکار زبیح الله دائم د ازادي راډیو تشنا اسمان لاندې خبرونې ته وویل هیله لري چې په دې اقدام سره به په افغانستان کې د کوکنارو کار کم شي.
ما دات پلان داریم که در سال 2014 میال تیمای ما به سفر هستند.
دیوای مش په 2014 میلادی کال کی پلان لرو. همدا اوس مش تیمونه په سفر کی دي. تو هغه کاروانګر چې په زیات اندازه لکه 15 هکتار 10 هکتار او یا تر دې زیات هم زکه باندې کوکنار کری د ولایتونو د امنیتی ادارو په مرسته و پیژنو او وینیسو. دا په داسې حال کې چې یو نوې سروې شي په 2014 میلادی کال په افغانستان کې د کوکنارو کر د 2012 میلادی کال په پرتله په سلو کې شپږ ډیر زیات شوی دی. د کابل د امنی قومندانی وایي د شنبې د ورځې په ځان وژون کې برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. د کابل د امنی قومندانی ویاند حشمت الله ستانگزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې تر شلو زیات نور ټپیان شوي دي.
متاسفانه دغه برید په پایله کې شپږ تنه په شهادت رسیږي او درویشت تنه نور چې هم ولسي وګړي دي او هم نظامي په دغه برید کې ټپیان کیږي. یعنی شپږ نفر وژل سوي لرو او درویشت ټپیان.
ځینو نورو چارواکو د وژل شوو کسانو شمېر لس تنه ښودلی. ولسمشر کرزي په یو بیان کې دا برید خندلی. له ارګ څخه یوه خبره شوې خبر پڼه د ولسمشر له خولې وایي د افغانستان د خلکو دښمنان د دا ډول بریدونو په ترسره کولو د افغانستان د پرمختګ مخه نشي نیولی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د نړۍ قدرتونه او ایران د تهران د اتمي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنو د کمولو په هدف پر یو ابتدایي جوړجاړي سلا کېدو ته نږدې شوي دي، او د دې پروګرام د بندولو لپاره باید یو ښه چانس له لاسه ورنه کړل شي. لاوروف دا څرګندونې له یو روسي تلویزیون سره په مرکه کې کړې. د نوموړي دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې خپریږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم یو جوړجاړي ته د رسېدو د احتمال احتمال په اړه خوشبيني وشوده. ټاکل شوې ده چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو چارواکي به را روانه ونې په جنیوا کې د تهران د اتمي پروګرام په اړه د خبرو اترو بل پړاو ترسره کړي. د عراق په شمال کې د کورد میشتې خپلواکې سیمې مشر د ترکیې له کردانو غوښتي چې له انقرې سره د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. مسعود بارزانی دا غوښتنه د شنبې په ورځ دیار بکر ښار ته د سفر په مهال وکړه. دا په تیرو دوو لسیزو کې د ترکیې جنوب لویدیځ ته د نوموړي لومړنی سفر دی. په زرګونو کسان د دې لپاره راټول شوي وو چې د بارزانی او د ترکیې د صدر اعظم رجب طیب اردوغان خبرې واوري. بارزانی وویل اردوغان د سولې لوري ته ډیر زړور ګام اخیستی او په کردانو او ترکانو یې ژغ وکړ چې د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. په لیبیا کې د جمعې د ورځې له مرګونو نښتو وروسته اوس راپورونه وایي چې د پایتخت ترابلس په څنډو کې سیالي وسلوالې ډلې په خپل منځ کې په جګړه اوښتې دي. د شنبې د ورځې په تاوتریخوالي کې د ترابلس په ختیځه غاړه تاجوره کې وسلوال د مصراتا د سیمې د وسلوالو خلاف راوتلي وو. د لیبیا صدر اعظم علي زیدان په رقیبو وسلوالو ډلو ټینګار کړی چې له ترابلس څخه دې د باندې ووسي او زیاته کړې ده چې دا به منفي او له ناورینه ډک عواقب.
سنتصل بإخواننا في المجموعات المسلحة الموجودة في طرابلس.
مجبا په ترابلس کې په وسلوالو ډلو کې لخپلو رونو سره اړیکې ونیسو. مجبا لدوی وغواړو چې دا ټول دي د ترابلس پر شودلو ته چمتو شي، په کافي واټن دي له ترابلس څخه لري ولاړ شي او یادي بیرته هغو سیمو ته ستانه شي له کومه ځای چې راغلي وو.
غیر الجيش والشرطة.
د امریکا متحده ایالاتونو پر ټولو غاړو ژغ کړی چې زغم وشي او آرامي وساتي.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او جنور ولایتونو د هوا حالات د سنډیکریټ په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به اسمان ورځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه منفي 2. په هرات کې به اسمان نیمه ورځ وي، د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه 3. په کندهار کې هم اسمان نیمه ورځ دی، د تودوخې لوړ درجه 21 ټیټه 10. په مزار شریف کې اسمان وریاز دی، د تودوخې لوړ درجه 26 درې. په جلال آباد کې هم اسمان وریاز دی، د تودوخې لوړ درجه 28.
تاسو زبر شخله ازاري رادیو څخه ورې ساعت 2:00 شوې. د مشورتي لوی جرګې د دایرولو مسؤلانو د امنیتي تدابیرو غوښتنه وکړه.
امنیتي ارګانونه زمونږ ډېر په هماهنګي سره د جرګې د ورځې او جرګې نو وروسته ښه تدابیرو نیسي.
د ولسمشر کرزی د ملي امنیت سلاکار وی امریکا یوازې په بګرام کې د اډې غوښتون کړه. د افغانستان برښنا شرکت د وی لوی پروژې د اجرا کولو پلان لري.
دا پروژه درې کالو په ترڅ کې لا 15 کالو پورې کامل کابل تر 100% سلسله نه څنګه د ټول افغانستان لپاره تر اویا سنو پر کار
د مخدره موادو سره د مبارزه وزارت کروندګرو ته د زیاتو کوکنارو د کرلو په وړاندې خبرداري ورکړ. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په ټول ویډیو تور سپانو کې کتنه کوو. ازادي رادیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، کردی، جلال آباد، کلات او اسد آباد کې په اف ام 3.5 سپه صافه واسي اوریدئ شئ. له دغو ښارونو کې دی باندې اسنو په منځني سپه 12 شپږ نیوي واوري. کابل ته به د مشورتي لوی جرګې د ګډونوالو ورتګ سرلننه پیل شي. ټاکل شوی چې 2500 کسان د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د سلا مشورې په هدف په دې جرګه کې برخه واخلي. د دې جرګې جوړونکي وایي چمتووالی بشپړ کړي او له امنیتي ادارو غواړي چې د جرګې د ګډونوالو امنیت یقیني کړي. اجمل اند د جرګې د روانو چمتووالو په اړه تفصیل وړاندې کوي.
د مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسون له مسولو ادارو غواړي چې د دې جرګې د ګډونوالو د امنیت لپاره دي جدي تدابیر ونیسي. د دې کمیسون ویان عبدالخالق حسیني په شایي ازادي رادیو ته وویل د مشورتي لوی جرګې امنیت تر ټولو مهمه مسله ده.
امیدوارم چې امنیتي ارګانونه زمونږ ډېر په هماهنګي سره د جرګې د ورځې او جرګې نو وروسته د امنیتي موضوعاتو په حق لبانه کاملا خطر د بیرونی سی او زه امیدوارم چې دا جرګه به د خدای په توکل سره د امن او د سولې په فضا کې ترسره شي.
د مشورې لوی جرګې د جوړولو کمیسون په داسې حال کې د جرګې د امنیتي تدابیرو په اړه ټینګار کوي چې د شنبه په ورځ د دې جرګې د جوړیدو ځای ته نږدې یو سن وشون کې چاودنه وکړه. د کابل د پولیسو په وینا په دې چاودنه کې شپږ کسان وژل شوي او تر شلو زیات نور ټپیان شوي دي. یو شمیر رسنیو د وژل شوو کسانو شمیر تر دې هم زیات ښودلی. تمه ده چې 2500 کسان به د کابل او واشنگټن ترمن امنیتي او دفاعي تړون په اړه د سلام مشورې په دې جرګه کې ګډون وکړي. د مشورې لوی جرګې د جوړولو د کمیسون ویان عبدالخالق حسیني په شی وایي کابل ته د جرګې لپاره د وربلل شو میلمنو رسیدل د یک شنبې ورځې پیل کیږي.
د لوی جرګې مشورتي هغه کسان چې د ولایت له خوانه معرفي شوي دي او د کمیسون له خوانه منل شوي دي د میلمنو راتګ سره د نن شروع کیږي. کابل ته به په خیر سره را رسیږي او آخرنی ورځ به د ټولو میلمنو اتیویشتم د دې میاشت وي چې د قرب تر اتیویشتم پورې کابل ته را ورسیږي.
ښاغلي پشهي وویل ټاکل شوی ده چې په پاکستان، ایران او اروپا کې د میشتو افغان کډوالو څخه به هم د 200 په شاوخوا کې استازي په دې لویه جرګه کې ګډون وکړي. چارواکي وایي چې په جرګه کې ټول 2500 کسان ګډون کوي او د پنځشنبه په ورځ به د ولسمشر حامد کرزي لخوا رسمن پرانیستل شي. کسام یو شمیر افغان سیاستوال د دې جرګې د جوړولو مخالف دي خو ولسمشر کرزی وایي د امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون یو لوی ملي پریکړه ده او باید د لوی جرګې لخوا تایید شي. نوموړي په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په برخه کې به د دې جرګې د پریکړو درناوی وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د مشورتي لوی جرګې لپاره تیاری په بشپړېدو ده. دا جرګه د دې لپاره جوړیږي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ په امنیتي موافقه بحث وکړي. د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار رنگین دات فرس پنتا وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ په دې دفاعي او امنیتي تړون کې ویل شوي چې پر افغانستان حمله کیږي او حکومت ته زیان رسیږي دواړه هیوادونه مکلف دي چې په ګډه دفاع وکړي. نوموړي پرون د ولسي جرګې غونډې ته وویل چې که دا تړون لاسلیک نشي نو افغانستان به بیا منزوي شي. ښاغلی سپنتا همداراز وویل چې په دې تړون کې امریکا یوازې په باګرام کې یو پوځي اډه غوښته خو په نهو نورو ولایتونو کې به یو شمیر محدود پوځیان د افغان ځواکونو د روزنې لپاره دیروي. نوموړي د ولسي جرګې غونډې ته له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه نور معلومات هم ورکړل چې تفصیل خان محمد سین په خپل راپور کې دراوروي.
د ملي امنیت په چارو کې د افغانستان د ولسمشر سلاکار وویل چې پر افغانستان د تیری د تعریف په مسلې کې امریکا د افغانستان شرایط منلي دي. په امنیتي او دفاعي تړون کې امریکا ژمنه کوي چې پر افغانستان به د تیری په صورت کې له دې هیواد سره همکاري کوي، خو د تیری د تعریف په اړه اختلافات موجود وو. د ملي امنیت سلاکار رنگین دات فرس پانتا ولسی جرګې ته وویل امریکا موافقه وکړه چې په بهرني هیواد کې د افغان دولت مخالفینو د تمویل او ملاتړ پر ضد به هم له افغانستان سره په ګډه مبارزه کوي.
مطابق این قرارداد طرفین
د دې تړون په اساس دواړه لوري د هر ډول بهرني وسلوال ځواک یا د افغانستان خاورې او حکومت ته د تهدید تر وړاندې مکلف دي چې په ګډه یې دفاع وکړي.
خاغلی سپانتا وویل له امریکا سره د افغانستان امنیتی سند پرته له یو هیواد د نړۍ ګڼ شمیر هیوادونو حتی روسیې او چین هم تایید کړی دی. د سند د لاسلیک کېدو د مخالف هیواد نوم یاد نه کړ خو په خاطر د ایران نه غوښتل چې دا سند لاسلیک شي. د ولسی جرګې ځینو غړو اندېښنه کوله چې امریکا د افغانستان په اکثرو سیمو کې پوځي اډې غواړي، خو ډاکټر سپانتا وویل امریکا یوازې د کابل په باګرام کې یو مستقل اډه غواړي او په نهو ولایتونو کې به پوځي ډلې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره پرتې وي. د وویل دا پوځي ډلې به په کابل، هرات، مزار شریف، کندهار، هلمند، ګردیز، جلال آباد او شینډنډ کې ځای پر ځای وي. ښاغلی سپانتا وویل کله امریکا سره دا تړون لاسلیک نشي نو ښایي افغانستان په ملکی او پوځي برخو کې هغه مالی مرستې له لاسه ورکړي چې په ټوکیو او شیکاګو کانفرانسونو کې د ورکړې ژمنې شوې دي. مسؤلینو وویل که دا سند لاسلیک شي په اساس به په افغانستان کې د امریکا او ایساف له لسو څخه تر شپاړس زرو پورې پوځیان پاتې شي.
د افغانستان د ولسمشر سلاکار وویل امریکا د افغانستان شرایط منلی دي لکه دا چې پر افغانستان د تیری په وړاندې به امریکا د افغانستان ملاتړ کوي او د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفانو د هغو پناځایونو پر ضد به مبارزه کوي چې له هېواده د باندې دي. د دا څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې پر دې موافقې د روانې اونۍ د پنجشنبې په ورځ مشورتي لویه جرګه جوړیږي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
سات و بجې او 15 دقیقې شوې اوس هم د دې خبري مجلې د زینو مهمو مطالبو سرټکی او ځل بیا واوري. د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون چارواکي وایي چې د دې جرګې ګډونوال به لنن څخه کابل ته تاک پیل کړي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي هغه کاروانګر به ونیول شي چې په پراخه پیمانه په زیات مځکه کوکنار وکړي. د کابل د امنی قمندانۍ وایي د شنبې د ورځې په ځان وژون کې برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د نړۍ قدرتونه او ایران د تهران د اتمی پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنو د کمولو په هدف پر یو ابتدایي جوړجاړي سلا کېدو ته نږدې شوي دي. د عراق په شمال کې د کورد مشتې خپلواکې سیمې مشر د ترکیې له کردانو غوښتي چې له انقرې سره د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. او په لیبیا کې د جمعې د ورځې له مرګونو نښتو وروسته اوس راپورونه وایي چې د پایتخت ترابلس په څنډو کې سیالې وسلوالې ډلې په خپل منځ کې په جګړه اوښتې دي. تاسیز مشغله ازادي راډیو څخه اوري. ازادي راډیو سربیره پر دې چې په راډیو کې اوري د انټرنیټ لاري هم اوریدای او همه مطالب کتلی شي. ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې آدرس دی. وس مخدر دي چې نور راپورونه وړاندې شي. جان اقل کو زید نړۍ څو ورسپانو ته کتنه کوي.
اکونومس مجلې پروستې غنه کې د ناتو راتلونکي تر سرلیک لاندې او تحلیلي مضمون خپور کړي او په برخه کې لیکي په داسې حال کې چې د ناتو دفاعي لګښتونه کمیږي روسي خپل د دې کال پوزي بودجه په سلو کې شپږ زیاته کړي ده. له روسي سره په پوله پراته د ناتو غړي هیوادونه په خاص ډول هغه اروپایي هیوادونه چې امریکا پکې د توغندۍ او ضد سیستمونو لګولو پلان لري د کرملن د ګواښونو او حتی حملو څخه په بیره کې دي. مجله لیکي څو ورځې وړاندې د روسي جنگي الوتکو د سویډن پر خاورې احمقانه حمله وکړه او له دې څخه دوی اونۍ وړاندې په پولند او لیتوانیا کې هم په هدفونو بمباري کړې وي. اکونومس مجله لیکي دا یو څرګند او ستره پوښتنه ده چې په افغانستان کې د ناتو د جنگي ماموریت له ختمېدو وروسته به د دغه سازمان برخلیک څه وي. مجله لیکي ناتو په افغانستان کې 12 کلن جنگي ماموریت پر مخ یوړ چې دا د دې سازمان په 48 کلن تاریخ کې تر ټولو ستر خونړی او په ځینو مواردو کې د بیلتون ماموریت و. خو د مجلې په باور د افغانستان ماموریت ناتو ځواکونو ته د ګډ کار او جګړې کولو توان هم ورکړ. مجلې په اروپا کې د متحدانو د قواو د عمومي قمندان امریکایي جنرال فیلیپ بریدلوف خبره راخسته چې وایي د 2001 او 2011 کلونو ترمنځ موده کې دوی په افغانستان کې د ناتو او ائتلافي هیوادونو 2000 عسکرو ته پوځي روزنه ورکړي، یعنی ترین کړي دي. اکونومس وړاندې لیکي له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د ناتو له 1 لک عسکرو څخه شاوخوا 2000 پاتې شي او دا هم په هغه تړون پورې اړه لري چې دا مهال د کابل او واشنگټن ترمنځ ورباندې کار روان دی. دا ځواکونه به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او مشورو ماموریت پر مخ وړي او تر یو حده به د تروریزم ضد مبارزې چارو کې هم ونډه ولري. مجله لیکي د افغانستان ماموریت ناتو ته دا ګټه هم رسولی چې دې سازمان د چټک غبرګون یو 15000 کسیز روزل شوی پوځ جوړ کړی چې په ډیرو پرمختللو او عصري وسلو او وسایلو مجهز دی چې په غړو هیوادونو کې به په دوره‌ای شکل دېره کیږي. والسی جورنال رسپانی ملا فضل الله د کابل او اسلام آباد اړیکی پیچلی کړي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې راغلی. پاکستانی چارواکي او لویدیز ډیپلوماټان په دې باور دي په 2009 کال کې چې کله د پاکستان په پوځي عملیاتو کې ملا فضل الله له سواد درې څخه وایستل شو نوموړی افغانستان ته لاړ او دا مهال د کونړ او نورستان غرنیو ولایتونو کې ژوند کوي. والسی جورنال زیاتوي پاکستانی طالبانو د خپل مشر حکیم الله مسعود له وژل کېدو وروسته ویلي چې دوی به د پاکستان پر حکومتي او پوځي تاسیساتو حمله وکړي. کچېرې دوی دا کار وکړي نو د اسلام آباد او کابل اړیکې به خراب شي. ورسپانه لیکي پاکستان په داسې یو حالت کې پر کونړ او نورستان حمله او بمباری زیاتې کړي او یا به هم د فضل الله پر ضد په افغانستان کې ځینې ملاتړي کسان تمویل کړي.
د روانې خبری مجلې په دوام کې په کابل کې د ملي شورا د ودانۍ د جوړېدو او یا فیصد خلکو ته د برېښنا رسولو لپاره د انرژۍ د وزارت د لوی پلان او د کوکنارو کاربنګرو ته د خبرداري په اړه راپورونه لرو. دغه راز د ژوند رنګونه هم لرو. د افغانستان ملي شورا د نوي ودانۍ د وروستۍ برخې د جوړېدو تړون پرون په کابل کې د ښار جوړونې وزیر او د هند سفیر ترمنځ لاسلیک شو. د ښار جوړونې وزیر حسن عبداللهی وایي هند به په 1,000,000 ډالر د شورا د احاطې دیوال جوړ کړي. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحبي په راپور کې واوري.
د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي چې هند به د ملي شورا په نوې ودانۍ 1,000,000 ډالر نور هم ولګوي او په شپږو میاشتو کې به په بشپړه توګه جوړه شي. حسن عبداللهی د شنبې په ورځ د هند له سفیر سره په دې اړه د تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې د ملي شورا په نوې ودانۍ ټولې 1,050,000,000 ډالر لګیږي چې هند یې ورکوي.
د نن ورځې تفاهم لیک د ملي شورا د ودانۍ وروستۍ تړون و چې د 1,000,000 ډالر په ارزښت د ښار جوړونې وزارت او د هند سفارت ترمنځ لاسلیک سو. له دې تړون سره د افغانستان د ملي شورا د ودانۍ وروستۍ برخه هم تکمیلیږي.
د کابل ښار د دارلمن په سیمه کې د ملي شورا د نوې ودانۍ د بنسټ ډبره په 2015 میلادي کال کې د هند لومړي وزیر منموهن سنگ لخوا کېښودل شوه، خو د جوړېدو کار یې په 2008 کال کې پیل شو. دغه ودانۍ په څلورو برخو ویشل کیږي. د مشرانو جرګې تالار، د ولسي جرګې تالار، د اداري چارو برخه. ودانۍ ته د نوتلو بلاک پکې شامل دي. په همدې حال کې په کابل کې د هند سفیر امیر سنها هم ژمنه وکړه چې د ملي شورا کارونه به په ټاکلي وخت پای ته ورسیږي. ښاغلی امیر سنها وویل چې دا ودانۍ له افغانستان سره د هند د دوستۍ یو سمبول بلل کېږي.
په حقیقت کې دا زموږ د دیموکراسۍ او دوستۍ یو بااعتباره او ستر سمبول دی. دا سمبول به د راتلونکو کلونو لپاره هم دلته پاتې سي. کله چې د پارلمان دا ودانۍ جوړه سي، موږ به کوشش وکړو چې له خپل افغان ملګرو سره یو ځای کار وکړو.
د ملي شورا د نوې ودانۍ له جوړېدو سربېره هند له افغانستان سره د ځینو نورو پراختیا پروژو په تطبیق کې هم مالي مرستې کوي. همدارنګه هند غواړي چې د افغانستان په قانونو کې هم په پراخه کچه پانګونه وکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
په یاد لري چې نن له 8:30 تر 9:30 بجو پورې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو. د لسو په بجو په خبرونه کې 2:19 پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او د غړې اچار. د غړې اچار د ازادي رادیو تانس پروګرام دی چې له 8:30 بجو وروسته وړاندې کیږي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې په راتلونکو 3 تر 5 کلونو کې به ټول کابل ښار او د هیواد 80% سیمو ته برېښنا ورسوي. د دې شرکت مسؤلان وایي چې د دې لپاره 800,000,000 ډالر ته اړتیا ده چې د امریکا په شمول ځینو مرسته کوونکو هیوادونو یې د کومک ژمنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له کابل د مرزي احمدزی په راپور کې واوري.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي یو داسې پلانې جوړ کړی چې په عملي کېدو سره به یې له 3 تر 5 کلونو پورې 80% افغانستان برېښنا ولري. د دې شرکت د مطبوعاتو د دفتر مسؤول وحیدالله توحیدی وایي چې دا برېښنا به له داخلي منابعو څخه وي او له ازبکستان او تاجکستان څخه به نوره برېښنا هم وارد شي.
دا پروژه درې کلو په ترڅ کې له 5 کلو پورې به موږ کولای شو مکمل کابل تر 100% سلسله برق ورته ولرو. همدارنګه د ټول افغانستان لپاره تر 80% پورې د برق لوړ کړو. دا پروژه د خپل د افغانستان د منابعو څخه به تولید شي او په زمن کې د تاجکستان او ازبکستان څخه به نور هم برېښنا واخیستل شي.
ښاغلی توحیدی له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دې پلان عملي کېدو ته 800,000,000 ډالر اړتیا ده. هغه وویل چې د یوسیټ یا د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې او د نړیوال بانک په ګډون یو شمېر مرسته کوونکو مسوسوش منکړي چې د دې په پلان د تطبیق لپاره به مالی مرسته کوي. د نوموړي په وینا په 300 میاشتو کې به په میدان وردګ، غزنی، زابل، کندهار او په دو کلونو کې به خوست، پکتیا او لوګر ولایتونو ته برېښنا وربړل شي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې اوسمهال افغانستان 125 میګاواټه برېښنا تولیدوي او په دې هېواد کې د موجوده برېښنا 80% یې له ازبکستان او تاجکستان څخه وارد شوې ده. د پایتخت کابل 15% خلک برېښنا لري. د کابل د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې هېواد کې د برېښنا لوی بندونه جوړ نشي، حکومت به 80% خلکو ته برېښنا ورنشي کړای.
خبری مجله اوري
مخته دی چې د ژوند رنگونه واوري. د خبری مجله یو بل مطلب، له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په هیواد کې د کوکنارو د کرد کمولو لپاره یو نوی پلان ترتیب کړی دی. دوی وایي دا پروګرام به په 2014 میلادي کال کې عملي کړي. په دې اړه تفصیل د اجملان په راپور کې.
هغه کروندګر چې په ډیر مزکه کوکنار وکړي نو د امنیتي ادارو په مرسته به ونیول شي. دا خبره د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د وزارت سلاکار سبی الله دائم لاسادی رډیو سره په خبرو کې وکړه. ښاغلی دائم وایي دا د کوکنارو د کښت کمول لپاره د نوي جوړ کړي پروګرام یوه برخه ده چې په 2014 میلادي کال کې به یې عملي کړي.
ما دا پلان داریم که در سال 2014
دی وایي موږ پلان لرو چې په 2014 میلادي کال کې هغه دهقانان چې په پراخه پیمانه لکه 100 هکتار مځکه کوکنار کري د امنیتي ادارو په مرسته وپیژنو او ونیسو.
اقدام به دسکریشن کړم.
د مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت سلاکار وویل چې د دې دهقانانو کرل شوي د کوکنارو فصلونه به هم له منځه یوړل شي. د خغلی دائم پوینا د هلمند په څیر په ځینو ولایتونو کې د قانون په سلګونو هکتار مځکه کې کوکنار کړي. دا په داسې حال کې ده چې د یوې نوې سروې له مخې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کر د 2012 میلادي کال په مقایسه په سلو کې 14 زیات شوی دی. د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت هم تاییدوي چې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کر او د مخدره موادو تولید زیات شوی. یوار بیا د وزارت سلاکار سبیح الله دائم
در سال 2007 1.93 هزار هکتار
خغلی دائم وای په 2001 کال کې په 193 هکتار مځکه کوکنار کرل شوی. په 2012 میلادي کال کې بیا په 145 هکتار مځکه کوکنار وکړل شو. خو په 2013 میلادي کال کې په 209 هزار هکتار مځکه کوکنار کرل شوی. په 2013 میلادي کال کې د کوکنارو په کر کې په سلو کې 14 زیاتوالی راغلی او په تولید کې په سلو کې 40 زیاتوالی خودل کې. د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت نامنۍ په سیمه کې د نشئی موادو لپاره د تقاضا زیاتوالی او د مخدره موادو د بیو لوړیدل د دې زیاتوالی سبب بولي. د څارونکو په باور په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د نشئی موادو سره د مبارزې په نوم په میلیونونو ډالر لګول شوی، خو په دې برخه کې د یو عملی او هر اړخیز پلان نشتوالی د دې سبب شوی چې دا پیسې بې ځای ولاړ شي او د کوکنارو د کښت مخونه نیول شي.
د ژوند رنگونه
زما یم نه طارق د کندهار د شوز د اقتصادي پیاوړتیا موسسې مسول.
تاسو کوم کورونه کوي په دې موسسه کې؟
دا لاسي کارونه شوز د ورکو قربانه پروژه اخلمانه او خپل شخصي دغه شوز ته د غریبانو ته د کندهار شهرګر د کنجانو اجتماع پر سر اخستی دي. نو هغه بیچارهګانو ته زده کارونه ورکوم. کور وو تر خپل ور اخم دوی بیچارهګانی خپل د کار کوي بیا چې خرڅ کې بیا برته زما پیسې راکوي او بیا دوی ته ز بازار پیدا کوم. دا د دوی لاسي صنایع لاسي کارونه ګرځي ورته فروش رسوم.
کته هم د کندهار خځې خپل هم هنرمند خځې دی او دوی ځان ته یو دوه خلری د کندری دوزی فنامه. خو څنګه تاسو خپل مخکله دي چې کار ورکی ورزده کوي او کنه د دوی زده دي؟
ډیر داسې ستا چې د دوی زده دي منتهه طریقه د کار مجبور تشوي چې پر سترخانو باندې سره کم کار وکړي، د لاس پر دسمالو سره کم کار وکړي، پر سر جایانو سره کم کار وکړي، د کوچنیانو پر ځایو باندې سره کم کار وکړي، پر نیکټایانو څنګه کار وکړي، پر جامپرانو سره کم کار وکړي. کارونه خود دوی زده دي، ډیر شایسته کارونه زده دي. ولې ډیزاینونه بیا موږ لسته مختلف دوی ته ورشوي چې په هغه طریقه باندې یو هغه رقم چې دوی په خپل طریقه باندې کوي نیسي خرڅولای دونه فروش نه لري. بیا موږ چې کوم ډیزاینونه او شان ورته وشي هغه ډیر ښه فروش لري.
اوس په دغه دوختونو کې څه توپیرونه راغلي؟ کوم ډیزاینونه اوس ډیر فروش لري؟
سر پتلونی کمیسان ډیر فروش لري، سرجایانی فروش لري، تفلانه ځایونه ډیر فروش لري، دغه د مردانه جمپرونه فروش لري، نیکټایانی فروش لري.
یعنی نیکټایانه هم تاسو خامک
کوي؟ بله خامک، قندری خامک.
دا به چیرې ډیر خرڅیږي؟ اول ځل د څه ماده درس یو څه وریده
شه څو زاینه ته زو بازار ته تللی ملک د انکشاف دی ته خو ځخه مزار شریف ته کابل ته راغلی ما په دغه ځای کې زموږ مالونه رښتیا هم شدي فروش باندې تللی دي الا تخپل په کندهار کې په میدان کې خرڅیږي په پیارچی بازار مشترک کړی په غزا یو کې خرڅیږي
پیارچی او میدانوي کې څه تاسو فلوري نو شاید خارجيان هم دی روخلی
بله او خارجيان هغه شاندي د خارجيان د پرغه خلګي خوشي
د نکته یعنی
خمک یعنی او د خمک چمپران
خیلګره توازه کې د نکته په کوم ځای تاسو خمک کوي
د نکته دغه په سر باندې د سر د سر بیره باندې راځي پر دغه ځای باندې ټول مش په خمک باندې چکو د چ خمک ډیر می ده او ډیر په زحمت باندې کیږي تاسو خبر یاست چې هغه بیچارهګان یغه کندیان یو چې مان چې د خمکونه کوي سترګي ګرځري د لاس اور کې دی بیچارهګان مګم د مجبوریت په خاطر باندې چې شو کې نه خپل د اولاد روزي د لپاره مجبور دي چې یو کار وکړي
مثلا یو خزه ته په یو نکټه ای باندې خمک کوي هغه څومره پیسې لغه نه ګټي
بیچارهګان ته ولاغ چې خاص خبر سي دونه خاص پیسې و دوی بیچارهګان ته ولاغ لویږي خود دوی د مجبوریت په خاطر باندې څه وکړي دغه یو 500 افغانۍ چې دوی ته ولويږي دام لوي شي د دوی لپاره
دا وسمه لمړی خبری مجله او دا بل خبری مجله ستار